Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو سه اجمل اند هر کله کوم زما سلامونه ومني په دې هیله يم چې یو خاو آرام ورځ به مو فایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا معمول سره سم نننۍ خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ښایي د کابل د پرونۍ حملې د تلفاتو شمیر زیات شي. د اسلامي جمعیت ګوند وایي راتلونکي اونۍ بله مرکزي حکومت سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د مسلې پر سر خبرې وکړي. او د ایران په پلازمینه تهران کې پولیس وایي نور به د اسلامي حجاب د نه رعایتولو په خاطر ښځې نه نیسي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ښایي د کابل د پرونۍ حملې د تلفاتو شمیر زیات شي. د دې وزارت ویان وحید مجرو ازادي رډیو ته ویل په ټپیانو کې د 5 تنو حالت نازک دی. د ټپیانو له منځه د 5 تنو روغتیایي حالت نازک دی. اکثره سوځېدلي دي. د سوځېدلو کسانو وضعیت په 2 تر 3 ورځو کې ښه کیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د تبیان پر کلتوري او ټولنیز مرکز په پرونۍ حمله کې چې داعشي مسؤلیت پر غاړه واخیست 140 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. اسلامي جمعیت ګوند وایي راتلونکي اونۍ به له مرکزي حکومت سره د بلخ د پخواني ولي عطا محمد نور د مسلې پر سر خبرې وکړي. د جمعیت ګوند یو ویان زبی فطرت تیره شپه ازادي رادیو ته وویل له ګوند څخه یې د خبرو غوښتنه شوې او دوی د خبرو له لارې د دې مسلې پر حل کېدو باور لري. د وی خیر راتلونکي اونۍ د دوی ترمنځ خبرې وشي او د دې مسلې حل لاره ولټول شي. ولسمشر غنی تیر اونۍ د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای انجنیر محمد داوود وټاکه. خو عطا محمد نور وایي چې د استعفا پخواني او مشروطه وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چین له افغانستان سره په خپل پوله کې د یوې لیوا په جوړولو کې مرسته کوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي رډیو ته وویل دا لیوا به د افغانستان دفاع وزارت جوړ کړي خو ټول لګښت او وسلې به یې چین برابروي. په دې اړه وروسته په یو رپورټ کې تفصیل لرو. پاکستان وایي د ډیورن کرخې په اوږدو کې 150 کیلومتره ځغن سیم نصب کړی. پاکستاني رسنیو پرون رپورټ ورکړ چې دغه هیواد پوځ په تیرو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د ډیورن کرخې په اساسو برخو کې 150 کیلومتره ځغن سیم تیر کړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه شاوخوا 2430 کیلومتره اوږدوالی لري. د پاکستاني رسنیو پر اساس دا ازغن سیم به هغه سیمو کې تیر شوی چې د پاکستاني پوځ په وینا د خلکو تګ راتګ پکې ډیر و. افغانستان د پاکستان له لوري د ډیورن کرخې په اوږدو کې په یو اړخیز ډول د کټارو او ازغن سیم له درولو سره مخالفت کړی. ایرانی رسنۍ وایي د فاطمین لیوا شپږ غړي چې په سوریه کې وژل شوي وو پرون په قوم کې خاورو ته وسپارل شول. د ایران مهر نیمه دولتي خبري اژانس ندي ویلي چې دا کسان دقیقا کله د سوریې په کومه سیمه کې وژل شوي. د فاطمین لیوا چې د ایران د سپای پاسداران لوري د بشر الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره جوړه شوې افغان ملیشو ته څنګه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چین وغانده ویل په دې ډیر مایوسه شوی چې پیکینګ اجازه ورکړي چې شمالي کوریا ته تیل صادر شي. ټرمپ وایي چین په دې کار د کوریا د ټاپو وزمې د شخړې دوستانه حل له خطر سره مخامخي. د امریکا ولسمشر په خپل ټویټر لیکلي که دا وضعیت په دې ډول دوام وکړي د شمالي کوریا ستونزې ته به هیڅکله دوستانه حل لاره ونه موندل شي. ښاغلی ټرمپ دا خبره وروسته له دې وکړه چې پرون چین د جنوبي کوریا د یوې ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړ چې ویلي و چین د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کړې او پر شمالي کوریایي تیل پلورلی دي. د ایران په پلازمینه تهران کې پولیس وایي نور به د اسلامي حجاب د نه رعایتولو په خاطر ښځې نه نیسي او د دې پر ځای به هغوی د لارښوونې کورسونو ته استوي. تهران ټایمز ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې د بریج جنرال حسین رحیمی په قول ویلي هغه ښځې به چې اسلامي حجاب سم نه رعایتوي نور نه توقیف ځایونو ته استول کیږي او نه به د هغوی خلاف قضایي دوسیې جوړېږي. لبلې خوا تسنیم نیمه دولتي خبري اژانس ویلي د حجاب نه رعایتونکو ته به پولیس د لارښوونې او ارشاد کورسونه جوړ کړي. دا اژانس وایي که چا د کورس له ویلو سره سره بیا هم حجاب ته پام ونه کړ، له قانوني اقداماتو سره به مخ شي. دا اژانس په عین حال کې ویل له تهرانه د باندې په ولایتونو کې به د حجاب لپاره مخکېنی شرایط په خپل حال پاتې. او د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو وایي خپل حکومت ته یې امر کړی دی چې د کیف او روسیه پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ د بندیانو له تبادلې وروسته د روسیې له بنده د اوکراینی اتباعو د خلاصون په اړه له مسکو سره فوري خبرې پیل کړي. پوروشنکو پرون اديسي سیمې ته د سفر په مهال وویل حکومت به یې په روسیه کې د بندي یا په غصب شوې خاوره کې د یرغمل اوکراینیانو د خلاصون لپاره هر هغه څه چې په وس پوره وي وکړي. له غصب شوې خاورې د ده اشاره کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو ته وه. ده زیاته کړه، موږ له دوی سره خیانت نشو کولی، موږ یې هیرولی نشو. تر دې وړاندې پرون پوروشنکو وویل د ده حکومت د چهارشنبې په ورځ د بندیانو په تبادله کې هیڅ روسي ته به خوشې کړی نه دی. ممکن د پوروشنکو سرګندونې وروسته تازه شي. دا سوریه د حالاتو یو څارونکي ډله وایي سکال په دغه هیواد کې نږدې 9000 تنه وژل شوي. دا سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په وژل شوو کې 2109 ماشومان او 1429 ښځې شامل دي. د دې ټولنې په وینا تیر کال په سوریه کې د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا 10000 لږ و تر پخواني کاله. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ژمنه کړې چې په واخان کې به د یوې افغان لیوا د جوړولو او تجهیز ټول لګښت په غاړه اخلي. په دې اړه په ریپورټ سروې راوړی چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت چارواکي وایي اوس د افغانستان څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خطر سره مخ دي او دغه وزارت تصمیم لري چې د دې ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره یو عملي پلان جوړ کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي 2010 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال و. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د سوریې په جګړه کې سکال د ماشومانو او ښځو په شمول په لسګونو زره کسان وژل شوي، خو د تیر کال د وژل شوو کسانو شمیر لږ دی. همدارنګه د لویدیځو رسپانو کتنه او د ژوند رنګونه هم درته خپرولو مقصره اوسئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ژمنه کړې چې په واخان کې به د یوې افغان لیوا د جوړېدو او تجهیز ټول لګښت په غاړه واخلي. چین دا موافقه پیکینګ ته د افغانستان د دفاع وزیر د سفر په ترڅ کې وکړه. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بارامي د چینایي چارواکو وغوښتل چې په خپله خاوره کې لا ډېر افغان پوځیان وروسي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چین په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره امنیتي او دفاعي همکاریو ته چمتووالی ښودلی. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چین موافقه کړې چې له افغانستان سره په خپله پوله کې د یوې لوا د جوړېدو ټول لګښت په غاړه واخلي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د یو پلاوي په مشرۍ په چین کې دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ښاغلی بهرامي د چین له دفاع وزیر د پوځي کمیسون له مشر او یو شمېر نورو چارواکو سره د دوو هیوادونو پر پوځي او امنیتي همکاریو خبرې کړې دي. د همدارز وویل دفاع وزیر له چینایي چارواکو وغوښتل چې په خپله خبره کې د افغان پوځیانو د روزنې پروګرام پراخ کړي.
زمونږ د محصلینو د افسرانو د روزنې او ښوونې او روزنې په هکله باندې دي چې چین کې کوي چې دا صحنه لږ ډېره کړي چې زمونږ ډېر افسران لاړ شي هلته درس ووي. او د دې تر څنګ د یوه غرنۍ لیوا چې هغه باید په بدخشان کې جوړه شي، د هغې ټول مصارف چې دي هغه چین په غاړه باندې اخلي چې چین حکومت یې ورکوي. جوړی کی زمونږ لخوانه چین په کې کوم کار نه لري، هر څه زمونږ لخوانه کیږي. تنها مصارف چین منلی دي چې ټول د عاشی د البسی د تخنیک د سلا د مهماتو حتی د ځای چې جوړیږي ورته د هغې مصارف هم د چین حکومت منلی دي چې د افغانستان د دولت سره
چین هم له افغانستان څخه خپلې خاورې ته د تروریستي او سختریزو ډلو له اوښتو اندېښنه لري. له همدې کبله دا هیواد هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې او دوه اړخیزې همکاري زیاتې شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي دفاع وزیر ښاغلی بهرامي له چین څخه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د تروریزم سره د مبارزې په هکله باندې چین باید د افغانستان د حکومت سره، دولت سره، د دفاع وزارت سره مرسته وکړي. په ډیرو برخو کې هغوی وعده کړي دي چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره به مرسته کوي او دې ته به ادامه ورکړي. بل هغه څلور جانبه غونډه چې وه، د پاکستان او تاجکستان او د چین او د افغانستان په منځ کې چې یو تفاهم دی، هغې باندې هم ټینګار شوی دی چې د سرحد د دواړو خواوو ته به په خپلو هېوادونو کې ګزمی کوي او معلومات به سره یو بل سره شریکوي.
د سه شنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې وویل چین د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي او حاضر دی چې د دې هدف لپاره د اسانتیا رامنځته کوونکي رول ولوبوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. دوستان تازه مغرغل ازاده راډیو ناوړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت چارواکي وایي اوس د افغانستان څخه باندې 3 میلیونه ماشومان له خطر سره مخ دي او د وزارت پریکړه کړې چې د دې ماشومانو د ژوند د خوالي لپاره یو عملی پلان جوړ کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د سیکرتریت رئیس نجیب اخلاقی دا خبره د پنځشنبه په ورځ د ماشومانو د ملاتړ د شبکې د ولایتي مسولینو په یو مشورتي ناسته کې وکړه. خان محمد سیند په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د ماشومانو شاقه کارونه، له دوی نه په غیر قانوني کارونو کې کار اخیستل، سوال کولو ته مجبورېدل، له حقوقي ستونزو سره مخ کېدل، په جرمونو کې ښکېلېدل او داسې نور هغه غیر قانوني کارونه دي چې په هیواد کې د څه باندې 3 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د دغه وزارت د ماشومانو د خوندیتوب د شبکې د سیکرټریټ رئیس نجیب اخلاقی د پنځشنبه په ورځ د یاد شبکې د ولایتي مسؤلینو په ناسته کې وویل دغه وزارت تصمیم نیولی چې له خطر سره د مخامخو ماشومانو د خوندیتوب لپاره د ولایتي مسؤلینو د ستونزو او وړاندیزونو په پام کې نیولو سره یو نوی کره او عملی پروګرام جوړ کړي.
هدف ما در اندازی ای 60 تخنیکی ملی است که پس از این ما بشه
دو بل زمون هدف لدغ ملی تخنیکی ناست سخداده چه لده ورست با پتول و ولایتونو که ده مصیبت زپل و ماشومانو لطکو شمیره چه ترتیبه او هغه با پا علمی و تخنیکی میارونو برابری بی. په کابل کې بل هغه مرستندویانو سره چې په دغه پروګرامونو کې کار کوي شریکیږي او په ګډه به ورته پروګرامونه جوړوو.
مشترکاً برزنو برنامه‌ریزی کړو.
خاغلی اخلاقی دا هم وویل د ماشومانو د خوندیتوب شبکې تر اوسه د زده کړو، روغتیا، کارموندنې، حقوقي موضوعګانو، له غیر قانوني کارونو څخه د ماشومانو د راګرځولو، له شاقه کارونو نه د دوی د خلاصون او داسې نورو برخو کې له زرګونو ماشومانو سره د دولت د اړوندو ارګانونو له لارې مرستې شوې خو کافي نه دي. دوبوبل له دغه مرستو سره سره اوس په هیواد کې 3.1 میلیون ماشومان له خطر سره مخ دي چې له دې جملې 1.9 میلیونه ورځینی او 1.3 میلیونه شاقه کارونه کوي. د ماشومانو د خوندیتوب د شبکې د ولایتي مسؤلینو په دغه ناسته کې د غزنی د ولایت استازي عجب خان حمیدی ازادي راډیو ته وویل د هیواد د ټولو مصیبت ځپلو ماشومانو د کړاوونو لامل د کورنیو اقتصادي ستونزې دي.
اصلا فقر د متوسطن ډیر مهمه خبره ده. د غټانو ته کار نشته، بنان ټول د کورنۍ وګړي لاسره یو کوي راځي چې ټول کار وکړو. دغه کې نو ماشومان ډیری خطر حالات کې دوی موجه کیږي چون دوی کار نشي کولای، مجبور دي چې والدین سره همکاري وکړي یا دیغو تشویق په خاطر باندې لاس په کار اچوي. شاید تعلیم نه پاتې شي، شاید یو کسب نه پاتې شي.
سره لدې چې له 2000 لومړی کال وروسته په هیواد کې د ماشومانو د خوندیتوب او د دوی د ژوند د خوالي لپاره په لزګونو کورنۍ او بهرنۍ مرستندوی موسسې کار کوي، خو بیا هم لیدل کیږي چې د مصیبت ځپلو ماشومانو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د شته ستونزې د حل لپاره د دولت له ټولو ارګانونو سره خپل پروګرامونه شریک کړي چې هر ارګان په خپله برخه کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره هڅې تیز کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio دوستان اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د پنجشنبې د ورځې خونړۍ حملې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په بمي چاودنو کې 140 کسان وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. حمله د کابل په لویدیځ کې د قلعه ناظر په سیمه کې پر یوه ودانۍ سوې چې پکښې یو کلتوري مرکز و او همداراز پکښې یو رسنیز دفتر هم و. داعش سخت دریځې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی او پر خپله ویبپاڼه یې لیکلي چې دا مرکز یې ځکه په نقشه کړی چې زده کوونکي ایران ته له آیت الله ګانو څخه د زده کړې لپاره لیږي. دا ځانمرګې برید پر هغه ودانۍ سوی چې پکښې د یوه رسنیز دفتر صدای افغان تر څنګ د تیبیان په نوم یو کلتوري مرکز هم و. مقاله زیاتوي چې ایران د دې مرکز ملاتړ کوي او غواړي په ګاونډیو هیوادونو کې خپل نفوذ زیات کړي. د بشري حقونو ادارو د پنجشنبې د ورځې تر حمله وروسته وویل چې کابل ورځ په ورځ ناامنه کیږي. مقاله دا هم وایي چې ایران په وروستیو کلونو کې افغان شیعه وګړي په ځانګړې توګه هزاره افغانان سوریې ته لیږلي چې د بشار اسد د ځواکونو تر څنګ د داعش پر وړاندې وجنګیږي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې پر افغان شیګانو د داعش حملې د هغو هڅو برخه ده چې غواړي په سیمه کې د ایران نفوذ کم کړي. مقاله په نومبر میاشت کې پر شمشاد تلویزیون حملې ته هم اشاره کوي چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی و او دوه کارکوونکي په دې حمله کې وژل شوي وو. د افغان خبریالانو د ژغورنې کمیټې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 3 پیښو راپور کړی دی. د دې ادارې د راپور له مخې لس خبریالان د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې وژل شوي دي. ګلوبل ټایمز ورځپاڼې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزې غونډې ته کتلي دي. د دغو درو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پیکینګ کې د سې شنبې په ورځ سره ولیدل. ورځپاڼې لیکلي دا غونډه ښیي چې چین په سیمه کې د خپل سیاسي او ډیپلوماټیک نفوذ زیاتولو په لټه کې دی. د ورځپاڼې په وینا د چین مشران له افغانستان او مرکزي آسیا هیوادونو څخه د چین د شمال لویدیځ مسلمان اکثریت سیمو ته د فعالیت غځېدو په اړه اندېښنه لري. ګلوبل ټایمز لیکلي په جنوبي او مرکزی آسیا کې د کابل او اسلام آباد ترنګلي اړیکې د ټولو لپاره ښکاره ستونزه ده. ورځپاڼه لیکي دې ستونزې ته د حل موندل د چین د ډیپلوماسۍ لومړیتوب دی. د ورځپاڼې په وینا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې په جون میاشت کې افغانستان او پاکستان دواړو ته سفر کړی و. ورځپاڼه لیکي وانګ یې 15 اساسي موافقې ترلاسه کړې چې پکښې د درو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د ډیالوګ میکانیزم هم شامل و. د لیکوال په وینا دا ډیالوګ له چین سره د اقتصادي دهلیز په جوړولو او د افغانستان او پاکستان د پخلاینې په پروسه کې مرسته کوي.
د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یعنی وایي 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال و. د نه اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ د دې ادارې د کلنی رپورټ ته وړاندې کولو پر مهال د خبریالانو ته ویل په 2018 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوې دي. دا یادونې وړ ده چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د نه د کلنی رپورټ تر خپرولو یوازې څو شېبې وروسته په کابل کې په تیبیان مرکز کوم چې د ابا په نوم یو خبري اژانس هم پکې دی برید وشو چې په کې مطبوعاتي کارکوونکو او خبریالانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره نای په خپل کلنی راپور کې حکومت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو مواردو لامل پیژندلی دی. د نای اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ د دغې ادارې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل په 2018 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوې دي. ښاغلي خلوتګر دغه شان وویل د خبریالانو په وړاندې په دغه شمېر د تاوتریخوالي مواردو کې 28 د دولتي چارواکو دي چې تر ډېره سپکاوی وهل ټکول او د آزادۍ سلبول پکې شامل دي.
بر مبنای داده های دفتر نی 62 مورد از این خشونت ها
دی وی د نوی دفتر د شمیرو لمخې 28 مورده د ملي وحدت حکومت او دولتي چارواکو لخوا دي. 240 نورې د داعش طالب او د افغانستان د نورو دښمنانو په ګډون د تروریستانو لخوا دي. 25 مورده د ناپیژندو کسانو لخوا او 11 مورده نور بیا د رسنیو په سازمان پورې د اړوندو کسانو لخوا دي.
12 مورده مربوط به افراد در درون سازمان رسانه متاسفانه.
خغل خلوتګر وايي په 2018 کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په مواردو کې 14 د وژنې، 23 د ټپي کولو، 14 د بندي کولو، 21 د وهلو ټکولو او 9 د ګواښ موارد شامل دي. د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2018 میلادي کال په ترڅ کې پر رسنیو څو حملې شوې چې پکې د ننګرهار په ملي تلویزیون، په کابل کې په شمشاد رادیو تلویزیون او په غور ولایت کې په سرحد سیمه ایز رادیو ډلیز بریدونه شامل دي. خو د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د نای د کلنی راپور تر خپرولو یوازې څو شېبې وروسته په کابل کې په طبیان مرکز کوم چې د اوا په نوم یو خبری آژانس هم لري انتحاري حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته په کې مرګ ژوبله واوخته. د یادونه ده چې 2018 کال هم د خبریالانو لپاره خونړی کال ګڼل شوی و چې په کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 136 مورده ثبت شوي ول. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم له حکومت غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. دوه تن افغان خبریالان جاوید اکبری او ذوالفقار محمدی.
افغانستان کې البته د ټایم خبرګزاري مې ډېر په مشکل سره په مواجهه ده او موږ خپل د دولت مردان یا موږ دې غواړي چې حداقل خبرنګاران حمایت کې خپل خبرنګاران شاته ودرېږي چې دوی کولی شي خپل مسلک خپل وظیفه خپل دنده په سمه توګه مخته
یوسي. آمار خشونت نسبت د سالهای گذشته
له بده مرغه د تیر کال په پرتله د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي موارد زیات شوي چې له هرې غاړې دولت او مخالفینو دواړو لخوا تاوتریخوالي شوي. زموږ وړاندیز دا دی چې له رسنیو ملاتړ وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوریت ریاست نظر هم ولرو خو ارګ په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د افغان ولسمشر دوهم رسیال او د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې مشر سرور دانش اونۍ مخکې په کابل کې وی خبری غونډې ته ویلي ول حکومت د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب خپل مکلفیت ګڼي او په دې برخه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې د پام وړ کار شوی دی. نوی وی په 2018 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل د بیان ولس کلنه ازادي زیانمنه کړې او حکومت هم په تیرو دغو کلونو کې د خبریالانو د غوښتنو سره سره د دوی د امنیت مسلې ته جدي پام نه دی کړی.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رژوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزاري الله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د سوری په جګړه کې سکهال د ماشومان او خزو په شمول په لسګونو زره کسان وژل شوي. خو وړم کال د وژل شوو کسانو شمیر تر دې بیا هم زیات و. د سوری په کورنۍ جګړه کې سکهال لوی بدلون راغلی دی. دولتي ځواکونو په څو جبهو کې پرمختګ کړی او پراخې سیمې یې له خپلو مخالفانو بیرته نیولي. له بلې خوا د بشر الاسد د رژیم کورد او عرب مخالفانو چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد هم جنګېدل د روکې خار ونیوه. عصمت ساروان یې په اړه رپورټ لري.
یوه ټولنه چې د سوریې حالات څاري وایي 2018 میلادي کال چې لا څو ورځې پاتې دي د 10,500 ملکیانو په ګډون 9,000 تنه د دغه هیواد په جګړه کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د سار ټولنې چې د بشار اسد د رژیم له مخالفانو سره اړیکې لري د جګړې د ټولو خواوو تلفات شمېرلی دي. دا ټولنه وایي په مجموع کې 2,930 حکومتي عسکر او 1,440 وسلوال چې اکثره د اسلامي دولت او القاعده پورې د یوې تړلې ډلې غړي دي وشل شوي دي. خو له دې سره سره د سږکال تلفات د تېر کال په پرتله لږ دي. تېر کال نږدې 50,000 تنه په سوریه کې ووژل شول. د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې په 2018 میلادي کال پیل شوه تر اوسه پورې ټول ټال 400,000 تنه وژل شوي دي. د دې جګړې له کبله د سوریې له 22 میلیونی نفوس څخه نیمایي بې ځایه شوی دی. روسیا او ایران د بشار اسد د رژیم او امریکا او ترکیه د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي. دولتي ځواکونو سشکال د روسیې په هوایي ملاتړ او د ایران پلو ملیشو په مرسته پراخې سیمې له مخالفانو ونیولې. امریکا پلوه کورد او عرب ځواکونو له داعش ډلې څخه د رقې ښار ونیوه. دا ښار داعش خپل پلازمینه اعلان کړې وه. سشکال په سوریه کې د جګړې د درولو لپاره په څو سیمو کې اوربند وشو. دا سیمې د روسیې او ایران په همغږۍ د ترکیې له لوري تاسیس شوې.
د
لشکرګاشر او جن نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
دوستانو اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ښایي د کابل د پرونی حملې د تلفاتو شمیر زیات شي د دې وزارت ویان واحد مجروح ازادي راډیو ته وویل په ټپیانو کې د 50 تنو وضعیت نازک دی د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د تبیان پر کلتوري او ټولنیز مرکز په پرونی حمله کې چې داعشي مسولیت پر غاړه واخیست یو څلوېښت تنه وژل شوي او څلور اتیا تنه نور ژوبل دي د اسلامي جمعیت ګوند یو ویان د ازادۍ راډیو ته ویلي راتلونکي اونۍ به له مرکزي حکومت سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د مسلې پر سر خبرې وکړي د جمعیت ګوند ویان زوی فطرت تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل له ګوند څخه یې د خبرو غوښتنه شوې او دوی د خبرو له لارې د دې مسلې پر حل کېدو باور لري ولسمشر غني تېره اونۍ د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای انجینر محمد داود وټاکه د افغانستان د دفاع وزارت وایي چین له افغانستان سره په خپل پوله کې د یوې لیوا د جوړولو په برخه کې مرسته کوي د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دا لیوا به د افغانستان دفاع وزارت جوړ کړي خو ټول لګښت وسلې به چین برابروي پاکستان وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې 150 کیلومتره ازغن سیم نصب کړی پاکستاني رسنیو پرون رپورټ ورکړ چې د دې هیواد پوځ په تیرو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اساسو برخو کې 150 کیلومتره ازغن سیم تیر کړی دی ایرانی رسنۍ وایي فاطمین لیوا شپږ غړي چې په سوریه کې وژل شوي وو پرون په قوم کې خاورو ته وسپارل شول فاطمین لیوا چې د ایران د سپای پاسداران له لوري د بشر الاسد رژیم د ملاتړ لپاره جوړه شوې افغان ملیشو ته ځانګړې شوې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چین غندلې ویلي دي د ډېر مایوسه شوی چې پیکینګ اجازه ورکوي چې شمالي کوریا ته تیل صادر شي د ایران په پلازمینه تهران کې پولیس وایي نور به د اسلامي حجاب د نه رعایتولو په خاطر ښځې نه نیسي او د دې پر ځای به هغوی د لارښوونې کورسونو ته استوي د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو وایي خپل حکومت ته یې امر کړی چې د کیف او روسي پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ د بندیانو له تبادلې وروسته د روسیې له بنده د اوکراینی اتباعو د خلاصون په اړه له مسکو سره فوري خبرې پیل کړي او د سوریې د حالاتو یو څارونکي ډله وایي سکال په دې هیواد کې نږدې 9000 تنه وژل شوي دي خو دا شمیر بیا هم د تیر کال په مقایسه کم دی دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.90 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي مخکې له دې نه چې آرش همایون راشي او بل خبرونه درته وړاندې کړي پام وکړئ د ژوند رنګونو ته
تاسو مو نوم راته وایست؟
زما نوم احمد شاه دی، یو دکاندار یم.
څومره وخت کیږي چې دکان لري؟
ما خو تقریبا ډېر وخت کیږي دکان لرم، تقریبا 2 کال کیږي زه دکاندار یم.
زه چې ګورم دکان کې د نورو شیانو تر څنګ د غاړه کې دی غمه یو برخه ده چې د غمی خرڅوي، کته په اړه لږ معلومات راکړي چې د اصلي غمی دی که نقلي دی؟
شته دي کې مختلف هغه دی اصلي غمه هم شته پکې نقلي هم لرو دواله دغه دی ځکه چې مطلب اکثر پکې چې دلته په افغانستان کې ملګري دلته اصلي دی او چې بهر نه کوم راځي اکثر آرټیفیشل یعنی مطلب نقلي دی
یعنی تاسو را چې اوس دي کنه چې غاړه کې مت جوړې کړې دي دلته دکان کې لري هغه کم ډولونه دي
پرته د زمرد نم نور ټول دي دلته موږ سره موجود دي
او بیا قیمتي کوم یو تاسو را چې شته چې ډیر قیمت لري
هغه نه بس چې کوم هغه د تقریبا د دغه د کومارین دی او دغه د امټس سره سترون دی دا بل څه مدي څنګه دی
لې مېرمنه زیاتره د تلای ډیر خوخي کنه سره زر ډیر اخلي دغه شانو شوقیان هم دي یعنی دغه اصلي تیږي چې دي کنه غمی دام در نه اخلي
دونه زیات نه دی ما په خوخ بخي ډیر کم وسر لاجور دلته چلیدل نور نور تیږي دا خو نن سبا کوم جولری د بار ناراضی لکه تایلند او ترکیه او د زین څنګه د اغه نفاست ډیر زیات لکه سره پشان ده نفاست لري صفای لري دو جن نن سبا اس پنځه رام خلق شوقین دی اخلي خو دغه ست خبره د سر زر په مقابله باندې ډیر کم ده مخکې چې دا کنه د افغانستان خلک نه زیات سره باندې زیات مهم دی
او چې کوم دلته د خزو د غاړه کې د شن تر څنګه نارینه ګوتمه یو د شیان مې دیدا څنګه دی اصلي غمی دی او څومره نارینه مثلا علاقه لري چې د شیان اخلي یعنی مراجین لري نارینه وکي
او خامخان د سپینزر په د دغه نه د خزه په ځای نارنه ډېر زیات شوقي ده خاصتا د نن سبا د ګوتمو د دغه لاس باندې باندې دغه دی ځکه چې مطلب دا یو نښه دی د سلو دپاره چې هر یو مرد یو ګوتمه خامخا ځانته سره کوي